سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو د خبرونه تموز اجمل اند هر کله کوم د زموږه مازیګرنی ورسته نیم ساعت خبری مجلده د کابل خار په خطیز کې د احمد شاه بابا مینکی په یو موټر کې د اور لګیدو په نتیجه کې څلور تنان مړه شوی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنی قمندانۍ ویندوی خالد زدران ازادي رادیو ته وویل په یو بنز موټر کې د اور لګیدو په دې پیښه کې دوه تنه نور شوبل شوي. د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو وی ویل چې پلټنې دوام لري. د احمد شاه بابا میندې ځینې اوسیدونکو ویلي چې دا موټر باندې په لاره کې چاودنه شوې ده. د جمهوری دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې نن وختي خبریالانو ته ویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړو د لیدو لپاره هند ته تللی و. ویل کېږي چې د طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته یې د تللو اجازه ورکړل شوې وه. په خپله عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران او وینزویلا د شلکلونو همکاریو سند نن په تهران کې لاسلیک کړ. په دې سند کې د تیلو، سیاحت او همدارنګه کلتوري چارو په برخو کې همکاري شاملېږي. د سند د لاسلیک په مهال د ایران او وینزویلا ولسمشران حاضر وو. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا وندرلاین د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دې نن په یو ټویټ کې ولیکل د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره به د اوکراین د بیا رغونې او په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د غړیتوب په اړه خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته د اوکراین ته د اغلې وندرلاین دوهم سفر دی. د برتانیا د سترې محکمې یو قاضي پرون افریقایي هیواد روانډا ته د یو شمېر پناهغوښتونکو د لیګل وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمېر مجرد پناهغوښتونکي له برتانیا څخه روانډا ته لیږي او تر څو چې قضیې څېړل کېږي عمل ته به ووځي. دا پرېکړه د کډوالو د لوی کمیشنرۍ او د بشري حقونو د څو موسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه ودیرش.
دوستان وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. همدارنګه به مولدي هم خبر کو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. په داسې حال کې چې روسیه خپله د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. ساسوله پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، ځینې نور رپورټونه به هم ولرو او په یو تفصیلي رپورټ کې به مو د هغو معتادو میرمنو له حال خبر کو چې روغتیا پالان وایي شمېر یې له یوې ورځې بلې ته په زیاتېدو دی او د درملنې په مرکزونو کې په ځانګړې توګه د میرمنو د درملنې لپاره امکانات کم دي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې داده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستان یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلی عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شوم. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په ارامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
سرپرست د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست سره هم کتلي و. له افغانستانه تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د سور میاشتې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی و. ښاغلي عبدالله لیکلي و چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هېواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هېواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغو ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هېڅ ډلې نوم نه و اخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او ادعاوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور دننه نظربند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروع ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپله ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب را نه کړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ناز موږ غږ اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. یونیسیف ویلي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوار سواکۍ له امله ومري. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوږې په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپله ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې پکې لیکل شوي افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوې چې سږکال یې په ډېرو برخو کې بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یادونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او للوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. له طالبانو مو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ، مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلي د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. ښاغلي لامی په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډېر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ویل کېږي چې په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په ادارو بدل شوي. د فرا د ښځو د چارو ریاست مخکینی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو د حکومت لخوا یو مکتوب رسیدلی. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د فرا د ښځو چارو ریاست وایي د طالبانو له حکومت داسې یو مکتوب رسیدلی چې په کې لیکل شوی دا ریاست د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مخکینی سرپرست مرزیه نورزی وایي طالبانو د 1401 کال لومړیو دا موضوع تصویب کړی ده. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د ښځو د تخنیکي زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د ښځو چارو د ریاست د پخوا په شان دي، خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک په اړه د طالبانو امر ته په تمه دي. په ورته وخت کې د سرپل د ښځو چارو ریاست پخوانی رئیس وایي تر اوسه یې داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د ښځو د تخنیکي زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوی چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د ښځو د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره په اړیکه کې یو. هغه مؤسسې چې کار کوي له ښځو سره له کوره په اړیکه کې دي چې کار وکړي.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکوونکي په کور ناست دي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست دوه تنه نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي دي. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو هغه ځواب رانه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپلې واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم له منځه یوړ چې دا پریکړه یې په کور دننه او له هېواده د باندې له پراخ منفي غبرګونونو سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان، د بښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لا یې په دې اړه پورته شویو ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکران په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا او متحدانو باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیځ ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسؤلیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او تحرید متحدینو په غاړه ده چې د شل کلن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولې ده.
پوتین دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوي دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي. تو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین دی عراق خبر نه یاد دی امریکا په عراق کې حمله کړې او په لیبیا کې هم کړې مصر کې هم کړې وه یمن نور جیو کې هم کړې ده مره مغه نه یادې دا یادې د خپلو موخو دپاره ددې لپاره چې امریکا ډېر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصولو نړیوالو قانونو کې دا ملامتۍ د ملګرو ملتونو د مشهور په بنیاد باندې چې تاسې اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په هرین د بل هیواد
که د افغانستان د تاریخ پاڼو ته وکتل سي په 1980 لسیزه کې پخواني شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته یې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیز الدین معارج په خبره شوروي اتحاد بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوې ویجاړې کړې او درانه مرګزوب لی اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خیست. خو برعکس 40 کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنېدو وروسته روسیه له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیه وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اګست په 1 د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیز په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته په لومړنۍ 20 ورځ سیالۍ کې 168 منډې هدف وټاکه. دا د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د درو 20 ورځ سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه ده. د دې سیالۍ په چې زیمبابوی وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره یو نوی لوبغاړی نجات مسعود ښه باولنګ یا توپهنه وکړه. د په 4 اوورونو کې د سیالۍ لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځول. د زیمبابوی ټول ټال 8 لوبغاړي وسوځیدل. 2 تنه د راشد خان او کریم جنت له لوري رن اوټ شول او 3 نور راشد خان، فضل حق، فاروقي او محمد نبی وسوځول. د زیمبابوی لپاره تر ټولو ښه بیټنګ سکندر رضا وکړ. د په 1.5 توپونو 45 منډې وکړي. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه یې 3 اتیا منډې کړې دي چې 1 تن یې سوځېدلی دی. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدین باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. په دې اړه مو د خبرونې په تیرو شیبو کې رپورټ اوریده. اوس به راشو بیرته افغانستان ته. البته دننه د افغانستان نه د کابل لوګر د لویې لارې مسافر او ډرایوران وایي چې په دې لاره به روړونکي موټر له قانوني کچې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خراب شوې ده. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کمه خیونه نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې 2 برابر ډیر وزن بار کړی وي.
سرک خورو را خراب شوی ده بالکل. خدا باندې شپه تټنه اتیا تنه اصل تنه وزن زی سرک اول نه خرابیږي. مو وختنه ده چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی دغه مطابق وزن برازي به سرک ان شاء الله نه خرابیږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی جدي تر ورسې موټر بریکونه کار نه کوي لیدره د وزن لیدره دي چې لک بریکونه وای به بریکونه کار نه کوي ټکر دې نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکړی ولسوالۍ ټکسي چلوي وای د بارونکو موټرو د زیات وزن لامل د کابل لوګر لوی لاره ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده. ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دغه ته له خده یو ته موږ ته ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي. قبل نظر ولم د خزو سپرلې شلوما دا چې زه بدم شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخي مسؤل محمد خان نیمانی وای د بارونکو موټرو څخه د موظفین لخوا له اضافي وزن زیات خکده کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن نه راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرول دا کوم چات زیات وزن برکړی مخ کې تیر نظام کې اغوی جرمانه کېدل اوس جرمانه نست اوس خاصی او شاید چې ډریوران نامه وزن تخلیکی څلور ساعته مخسرې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وی.
بلدور ته د لوګر مرستیال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په یو بل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نوموړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي، ملت هم په دې مکلف ده، غوم دا حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي. کې نه شي کولی موږ ته خبر راکړي، دا خواست لري کو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي. پاینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کې
د کابل لوګر لوی لار د هیواد مهم او اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون زینی ولایتونه پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ راتګ کوي، بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. وړاندې تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او همدارنګه زموږ د دری خبری مجله هم پاتې ده چې ستار فروغ به درته څو دقیقې وروسته وړاندې کی، خو لاغه مخکې د دې خبرونه وروسته ریپورت راخلو. د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي چې د روغدو میرمنو شمیر رستر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. ډاکټران په روغتونونو کې د خوب بسترونو، پوره خوړو او د معتادو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې دا ستونزې په تیر حکومت کې هم وي، خو د طالبانو له واکمنېدو سره زیاتې شوې. لا بل پلاوی یو شمیر خزینه فعالانه وای د معتادو خزو شمیر زیات شوی او د چاري پټولن کې کورنۍ کې تاوتریخوالي ته لار هواره کړی ده. جزئیاتي په دې ریپورت کې ورو
د څوار لسکالو چې زی واده کړم چې واده سو منو د خوښه خبري.
عادلی په څوار لسکلنی کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کې سي د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیسته.
دام کرات کول زبام کرار کرار لاند د په بغل کې برته من چې یو د دراک د و د دراک کرار کرار دا غس کرار و سره مختصم او کرار د د سره د ورځ دی او اڅ کول یو ور لاړ دو ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای یوازې عدل نه ده چې د کورنۍ غړي د روغ کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشکولو ته تشویق شوي وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شپې خودري پاتې نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نو موږ اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره مواد د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدې سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشټون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
این بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زمو کوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. په دې لپاره چې د روغ دو کسانو شمیر ورسته بل زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زمو د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي رادیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زموږ خوراکي مواد کم شوي او ناروغانو هم سم نه مریږي. جامې او تنظیفاتو په برخه کې هم کمښت راغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاري درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور سونتوکو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. موږ ته سره له دې چې ژمنې راکړل شوي او ویل شوي چې امکانات مو درته ښه کوو،
حالاتی که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بهتر میشه.
لبل پلاو بیا پروین توفان په فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسان و پشمیر که زیادواله راغلی او ده غچاره ده دیل عمل شوی چه په طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی.
در قسمت تداوی متادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روگ دو کسانو پا برخه که کم کارونه شوی او دانشی کولی چه در روگ دو کسانو در زیادی دو مخونی سی. در غچاره در طول خواه و لپاره در اندیخنی ور مسئله ده کورنه اندیخمنی دی. پا کورنه او که تاوتری خوالی مخ پا زیادی دو دی. در غچاره پا طولنه که در یو دول بی نظمه سبب شوی.
به هم زدن جامعه گردیده.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه یې هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 مېرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
موږ پیغام دا دی چې یوسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2,500 کسان چې د عامه پوهاوی په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دی، او په داسې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار داریان دي، څوک یې په هر یو پسې لس 15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیرې ولاړ شي، څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدا غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته په کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي د ښځو حقوق غواړي، په ماسې څه باندې خبرې کوي، یا ماسې کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس د هغه د لاسه ځورېږي، ولس د هغه د لاسه کړېږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دې را ولاړ شي، دا رقم دې د ولس دې د یوه مخه دې ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1,500 روپۍ سوي دي، او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزورو دغو باندې خبرې کوي. دوی دې دا دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 1,500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي. دا خدای وایي، رسول وایي، په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی دې هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې د یو چا دعوه ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژلې یې هم یې. په داسې کارو ته دې دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي، په داسې کارو باندې دوی فکر وکړي، په داسې کارونه دې دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپرېږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 40,000 په 20,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پېژنم چې په 20,000 کلدارې کوزده کړې ده. په داسې رکو باندې ودونه کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي. مخکې چې دوی د شریعت خبرې کولې صحیح دي، په هغه وخت کې ښه وه، اوس دوی د شریعت لاره پرې ایښې ده، یو بله لاره یې ځان ته غوره کړې ده. داسې کارونه یې شروع کړي دي چې هغه په یوه مذهب باندې نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.